نو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار موږ پورې د زمنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کیږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباطه مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هیڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي. که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمیر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نوع ځان ته عیب او نن بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم وای چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې ده هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خور یې لورې احتیاج لري، دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي، حال دا چې ویني په سترګو. تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایې؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسولو طریقه ده، د ملای مامانو له طریقه، او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې مګر کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دو ته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړو چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې چې ته مړ اوسي، بیاغه ارواح یعنی خاله و وسی نو بیاغه اولاد سره نیک سلوک وکی و اغا نیک سلوک که گدهشی چه نور زین اقتصادی همکاریان وسی او کم حق چه و تخدای پاک وکره ده اغا و تفامه وقت او زمان که و تسلیم کرده او همچنان ده پلارو اولادو سره بیاغه پالنه بیاغه پختنه بیاغه پا مشکلاتو که رسدگی دموتا یو شرعی او اخلاقی واجبه ده چه باید هر نارینه دا کار وکی زکر خزینه جورخت درست جور شوه ده چه اغا همیشه باید اغا سر پا مهربانه بانده رفتار وشی اغا سر اغا لاس و نیوه وشی نو بی اغا حمایت وشی و که چیز ده کم خلکی دپلار اولاد سر که اغا نارینه وشی او که خزینه وشی سم سلوکو نکی نو بدون شکه چه دوی ناروا کرده دوی صله رحمی نلری اخپل پا دپلار پا آوادو بانده
پا اوس وقت که چه پا محاکمو که میرمنی دی بخوا پا چیر زغار ده خپل عرض نسی که ولی خپل حق نسی غوختلی بیانو دوی چه کلا دیر زیادی مجبوری گی دی کلی سپینگی رو تا مراجعه کوی خلق پا ما خبر را طولوی چه خپل حق غوری دغل تا تاسو خواندو تا چل ارخوانه لری دوی چه وکلی چه پا ایزاد که پا آراما بیدون لدینه چه جارو جنجال جور سی خپل حق ترلاسه کلی
آغا خلکی چه خورگان و بلورگان و حقونه در خپل پا والکه که نیولی دید نو اول زما خواهش داده چه باید دوی خپل سر در خپل پا دیوان که کتا که او دا اولادونه در مور در بلار اولادونه دی نیاغوی پا حق بار که ولو که نه شرم شتا بلکه دا یا وجیبه ده دا باید دوی پا خپل آبانده ادا دید چه تنی ادا که این روز و شرعی نظام که محاکم به طول پا مخواز ده پا گود گود در افغانستان که محاکم فعال دی فعالیت که هر میرمن یا خور کولیشی چه مراجعه و که ولی متاسفانه پاوانی کولمه که تلل محکمه تا یا رقم زان تا ننگ او آر بودی نو لازمه دا چه دا کم خلکی چه دا متنفیزین دی سپینگیری دی اول خود دوی خپلا دون دیر اغا نلری اعتقاد پدی خبر نلری چه منگا باید خور تا لور تا حق ورد نو دا میرمن بیشارگان چه کچه تا غم متنفیزین را مورزی اغوی خپلا نافذین دی دل بخش یعنی اغوی امغا سپینگیری او مطلب چه جرگه کهی این مشران دی اول اغوی خپلا دا حق نده ورکلا دی خپل خور تا دی خپل دور تا نو اغوی دی برچا دی حق ترلاسه کولو که دوم را هم زان اغا نگنی چه مسئول وگنی پرچو دی اغا پلا ورور سره یا بار سره یا نور اقارب سره مخاوان سره خبری وکی پرچو دی اغا اخو ورکشی
پا آخر که بیا پا دی باندی خبری وکو چه دی ورور او پلار پا مال که پا میراث که خوندی حق لری که چم تاسو دی خبرونی پا پایل که دا موضوع واضح کرده که پا آخر که دی نتیجه گیری پا چیر باندی بیا دوی تا یو معلومات و لرو چه دا حق دا خجی لری باید واری کری
قرآن عظیمشان که دی خز و حق پا دیر واضح شکل باندی بیان شویده هر خز هم دی خوان پا مال که حق لری او هم دی پلار پا مال که حق لری نو دا حق ورکول منگ تا اسلامی او شرعی واجبه ده چه باید دا منگ ایتون دی چون چرا ورکو حدیث شریف ده که کم چان حق پا محکمه پا زور اخیصل تیگی نو اوی خلکی دی ظالمان رو خلکو ندی اوی عادل ندی نو که عدالت تخبل غزان نپاره غالو ده نور نپاره باید هم عدالت و غالو او دا حق ورکو پا دی حق ورکوونو که زه مطمئنه ایم چه آغا پلارونو پا مالو که کمواله نرازی زیادواله رازی زه که حق حق دارت رسول دیدی متاسفانه پا افغانی که اولمه که یو بل بد رواج داده چه مخیل دی چه مال تقسیم شی رازی خورتا وی چه تا مال اخری کنی اخری اغا شرم یاد دنیا شرم یاد ارت مزاکت چه دو کمینز کی وی نه اخلم اغا که چیر تا ورون ده خپل کمینز کی ویشی دا ویشی دا یخی خلاف ده شریعت ده دوی زانو تا یو حرام مال ده خپل پا مالو که گرده ای زکه اول تا قسمت ورتا جدا که در ایتا حق ده ایخل خوری هم ده زده که نایخل هم ده زده ولی مخیر تقسیم داس پلمی جوره ول چه واکه ما خور وانخی صدا حق یا ما مور دا حق و نخسته دا شریعت دا فکر رو که تاسو دی خپل زان غلاول دی دا شریعت یعنی که شریعت که غلاول نشته دی دی خپل زانون خپل غلایی او زان تا آغا کم مال چه داده دا آغا زان تا را طولهی او آغا مالم دوتا بقا نلری بلا او راز دیر خلقی که دیزمکا بانده که شوی دی دیزمکا بانده که منی نو خلقو تیر شوی دی نزمکا چاته پاته او نم مال پاته او نداره پاته دا متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کیږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کیږي. ما مشوره او نظر داده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې وینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کیږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمیږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کیږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کیږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د احکام
سره مجادله ده.
بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې کاغه خزه لوري، کاغه خزه لمسی وي، کاغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي چې نوم یې خزه وي او د اناسه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثيين، وای د نارینه لپاره به هغه حصه چې خزه ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چیرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی خزه واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی خزه نه اخلي، کله نارینه د خزه نه کم واخلي، کله نارینه د خزه سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د خزه واخلي. نو د خزه حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چیرته د خزه حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېدنه، ځکه الله هغه اصل وزن د خزه میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثيين، د نارینه لپاره به دوه برابره حصی دي خزه. نو دې نه ورکول دا ډیره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمرا او امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادره او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادره، او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي خو پلار خو لا ژوندۍ، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکي حصه، یا خاون مثلا د ښځې حصه نه ورکي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په مې تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا يحل اكل مال امرئ الا بطيب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه دا او دای خوري، نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دی، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دم نه، بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور تن قطر روابط کوي، او نور ور سره قطر روابط کوي، چې علامه معنی میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته. نو دا نه د پلار ډوکی دی، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ننبرسي ملمنه مو یوه داسې افغان ډاکټره ده چې له 12 راهیسی په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي؟
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پاتې 3 یا 4 ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 5 نیمې بجې زه باید راځم سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم، په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1:45 ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 6 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لحظه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سې کوم له مانه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته نه راسو.
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده، خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سي کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې، بیا سي زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه ده سي هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر مانه پوهه زیاتې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم، همدارنګ د ما په ایسه کې کله مانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه دې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغه یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یې ما خبره نو څه دې هغه خبره باندې سوچ کولای سم، یا که ووم نه منم سوچ په کوم او ځان به په یو
تاسو په دغه روغتون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري؟ بیل دی چې ډاکټر یاست
د نمخ کې سه هر روختون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سه هغه ته زه زده کړم او کوم میتودونه هغه معنی په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سی په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کده چې سی د روغتون رئیس می خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سکه کومه فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنه وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لومړنی زده کړې ته لومړنی زده کړې می چیرې کړې دي
لومړنی زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسن فپوري او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای طب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم طب له کو دریم مم طب له کو ما د درې انتخاب واغه درلود ما درې سره طب ولیکل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو ډېر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسې کې یو لیسې سکندس په شار کې و او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست و سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب په دې به شاید و چې اسه هم په امتحان کې د چای یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی البته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پای ولوست
دیر لسوا شپپنزو سم که کابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده سی کالا ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا ده کالا روسی اسکر و سی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو کو نو پویغو که زهم پیشتور ده یا پاکستان ته مچته کو راغلم
یعنی تاسو له کابل لاره پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو
نه د لخطر سیمه د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پیژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولې شو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و سه په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د پلار وزیر د صحت په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه صنف امتحانونه یې واخیستل بدل غي بیا ماته دا سیټ راکو
په کوم پوهنتون کې دی لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټول لکه د جنکو پوهنتون او استادان ټول شزوي
دغه ټپ پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مې پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پوهنځي د الکانون جونی یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایو
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلای وای سې زه په شنو نمبره بریالی شوی وای خو لاهور کې ماته ډیر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي هلته ډیر زر زده سو نه یوازې سې وخت ما اول ځل خو په شنو نمبرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړ او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامت او ما هغه د زب له خاطر د تعداد سه دوم چانس کې یا دریم چانس کې کنه بدل خو بیا هم د هغه د
تاسو ول چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه د جی سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمبر بریالي سي نو ته باید ځمات سي د زیاتو پسې کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاګردان سي یعنی د شیسته دات خوندن او هغه کې د لیا چا سي ډیر علاقه درلود لکم ل زده کړ سره هغه به کم نه بده خو پاکستان کې یو بل سیستم او سي د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاګرد واخلي کوم شاګرد که نفوس لکه زرکه ساو پینزه سیته اوم اغه بی اخستن شاگر تکره او کنو نو اغه سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
کلا چه لب تب فارغ شوی نمرنه کارمو چی ری پیل کرده
یعنی فارغ تسیل سوما لپنجاب نه بیاراغ لمردان که مستاد او شپک نسی می پیشور که او کو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نو کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سی ریزیدنشل کار ورته وای سی حالته باید پروختون کی کار نو کو ستله سی ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا پوهه می زیاده سی او تجربه می زیاده سی. او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختونو یعنی د خاصی ورکر سی زالت کار شروع کمه. خو اغاول پشتنه داوه سی تاس تاس باید ل دو دری کسانو نمونه واخستل سی دغو گندونو رهبرانو نه لیونه تاسو ما ته خط راوړئ. مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی؟ زه بیرته ځینې راووتم. خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وای رزه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بیم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو او بیا 1999 کې ما زور پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و. د زړه تکلیف یې درلود، اوسه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لغه بیا ما خاونده تصمیم ونوی سه راسو انگلستان ته او دلته امکانونه موکړو. او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول. هغه موږ ته په سمه توګه اوسي او خلاص یې. او بعد لغه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوسې هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسته اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي. یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله وه بهغې کابل لیدلی نه ده. خو چې څومره اورېدلی دي او څومره اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده. امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. څه وایي اوس شژې؟ ماشاءالله پنځم کال ده. ځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مدیکل یو کمپلیکس ده، لکه شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، دغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم، ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه درسره حل کړم، او زه د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه چې دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو څه. نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې، کویت ته ولې لاړې؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایما د خسرګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې، نو دوی کېدی سې ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدل سې ته به دا ستونزې ما ستیری کړی دی، یعنی کېدی سي نورو شزو باندې دا ستیر سي ویلي له شروعنه هم دا خبره وسي ته بدلته خپل مسلک نه پرمخ بیای، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، که به کوي بیرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې 2 کاله هلته تیر کړل. زه له خپل کار راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډیر تطابق پیدا نه کو. د دې لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه و. که ماته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان و.
Believe what you put in love.